د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي ځانګړي استازي د دوهې فورم په څنډه کې په افغانستان، سوریه او افریقا کې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره پر رواني مبارزه خبرې کړې دي. دغه وزارت پرون یک شنبه یو خبر پاڼه کې ویلي چې فیصل بن عبدالله آل حنزاب دا خبرې د همدغو هیوادونو له استازو سره په دوحه کې په جلا جلا کتنو کې کړې دي. خبر پاڼه کې د داعش د اوسنی ګواښ او دا چې له دغې ډلې سره مبارزه څه ډول روانه ده معلومات نه دي ورکړل شوي. فرانسوي څیړونکو او چارواکو د 13 نومبر میاشتې په 14 ویل داعش اوس مهال په افغانستان، منځني ختیځ او افریقا کې فعالیت لري چې پخوا ته په کتو یې وړتیا کمزور شوې. دوی دا څرګندونې د پاریس د خونړي برید په 10 کلیزه کې کړي. هغه برید چې د داعش څو وسلوالو او ځانمرګو بریدګرو 130 تنه پکې ووژل. د جرمني په فرانکفورت ښار کې لسګونه افغان فعالانو او ځوانانو په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه غونډه وکړه او د ملي ډیالوګ یو جدي اړتیا وبلله. د افغان ښځو د کار، زده کړو او ټولنیز ګډون له حق څخه دفاع د دوی د بحثونو د سر موضوع وه. د ملي مرکې تر عنوان لاندې دغه غونډه د دسمبر په 6 جوړه شوې وه، خو خبر پاڼې پرون ماښام ازادي راډیو ته ورسېده. د دوی د خبر پاڼې له مخې تر هغو چې د افغانانو بیلابیل نظرونه او غږونه وانه اورېدل شي، افغانستان ثبات او ښې راتلونکي ته نشي رسېدلی. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته پر ښځو د تعلیم، کار او سفر په ګډون بیلابیل بندیزونه لګولي چې وخت ناوخت یې نړیوال بنسټونه او افغان فعالان په اړه اندېښنې څرګندوي. ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي نن دوشنبه لندن ته ولاړ شي او هلته د بریتانیا په ګډون له خپلو اروپایي متحدانو، فرانسې، جرمني او ایټالیا سره وګوري. دغه بحثونه به له روسیې سره د سولې پر پلان او دغه راز اوکراین سره د پوځي مرستو پر دوام متمرکز وي. د لندن بحثونه د امریکا په فلوریدا کې د اوکراینی او امریکایي چارواکو تر درې ورځنیو خبرو وروسته پلان شوي دي. که څه هم د دواړو لوري دا خبره مثبت بللې، خو د پام وړ کوم پرمختګ پکې ونه شو. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره وایي خپله وروستۍ هڅه کوي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه ودروي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي هوډ لري چې ځواکونه یې د سوریې د جنوب په حایل زون کې پاتې شي. نوموړي پرون یکشنبه له خپلو سفیرانو سره یوه غونډه کې ویلي هیله من دی چې د سوریې د جنوب د غیر پوځي کېدو په اړه هوکړې ته ورسیږي، خو په وینا یې بیا به هم هلته خپل ځواکونه ساتي. دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د سوریې لنډمهالي ولسمشر احمد الشرع اسرائیل نورو هیوادونو ته د کړکېچ په غځولو تورن کړ. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې د الشرع اشاره د سوریې په جنوب کې د اسرائیل دوامداره هوایي بریدونو او بمباریو ته وه. اسرائیل تیر کال د بشار الاسد د رژیم تر ړنګېدو وروسته د جولان لوړو او سوریه ترمنځ حایل زون ته چې د ملګرو ملتونو لخوا اداره کیږي پوځیان واستول. اسرائیل دا کار د ځان د خوندیتوب او له هغه ځایه د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره مهم بولي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. د ملګرو ملتونو هغه کارکوونکي چې په کور کې نیول شوي وایي د دوی پر کار د بندیز له کبله ګڼ شمېر پروژې درېدلې. د طالبانو حکومت د دوی پر څو مهمو چارواکو د استرالیا بندیزونه غیر عادلانه بللي، خو د ښځو فعالان بیا د دې بندیزونو ننګ کوي.
این فشار های سیاسی می تواند سیاسی فشار کولی شي چې طالبان په نړیواله کچه نور هم منځوي کړي او د نړیوالو پام یې ور بیا د افغان په وضعیت ته راوړوي.
تورخم کې مو د بندو لاریو د چلوونکو ستونزو ته هم کتنه کړي. پاکستان نه د افغان کډوالو د اخراج ته په هم ګړندۍ روانه ده. افغان کوچان وایي چې دوی هم متاثره شوي.
دوره مالداري ګانې په نیم نیم ریټو باندې رمی مالونه په نیم نیم ریټو باندې سره ورکړه، او اوس فاته مشندریانې دي، کورونه زیه مشندریانې پاتې.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبری مجلې تر پای را سره پاتې شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګې ته راغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنئ. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. ملګری ملتونه وایي چې د دوی پر افغان ښځینه کارکوونکو محدودیتونه په افغانستان کې د دوی د ماموریت وړتیا کمزوري کوي. د دې سازمان د ښځو څانګې ویلي چې دا محدودیتونه د ملګرو ملتونو په منشور کې د بشري حقونو او برابرۍ له بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې دي او د دوی د ژوند ژغورنې خدمتونه نور هم له خطر سره مخامخ کوي. طالبانو د روان کال له سپتمبر میاشتې راهیسې د ملګرو ملتونو ښځینه کارکوونکي په کابل او څو نورو ولایتونو کې د دوی دفترونو ته له ننوتو منع کړي. همدغه په کور کې نول شوې ښځینه کارکوونکي بیا وایي چې د دوی پر کار له بندیز وروسته د اړمنو ښځینه افغانانو ملاتړ کمزوری شوی او له دوی سره د ملاتړ ګڼ شمېر پروژې ټکنۍ او یا هم درېدلې دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو شمېر ښځینه کارکوونکي وایي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو لخوا پر دوی لګول شویو کاري بندیزونو لرې کولو لپاره هر ډول هڅې وکړي. له دې ډلې یوې ښځینه کارکوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې ټولنه ښځینه کارکوونکو ته سخته اړتیا لري، ځکه په خبره یې دوی نه یوازې د نورو مېرمنو درد او اړتیاوې ښې درکولی سي، بلکې د کلتوري حساسیتونو او ملاحظاتو په پام کې نیولو سره دوی ته اغیزمن او باوري خدمات هم چمتو کولای سي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په څنګه کې کار کوي وایي چې د طالبانو محدودیتونو دوی اړمنو ښځو ته د رسیدو مخه نیولې او د پروژو ځینو تمویلونکو یې هم فعالیتونه محدود یا بند کړی دي.
همدې مسایلو له وجې نه چې ښځینه ته پکې زیاته برخه نه ورکول کېدله، د کور نه کارو یا سهو ته نه ورتګو یا د همدغه د حکومت لخوا بندیزونه نو ډونرانو زیاتره پروژې ودرولې. زموږ هم یو غټ فنډ چې موږ د اخیستو تیر کال هغه ودرېدو، نو مطلب هغه اکټیویټیانې ټولې بندې شوې. نو دغه یو غټ هم دی چې بجټ کله کم شي نو سټاف هم کمیږي، د ښځینه سټاف هم کمیږي، بیا نشي کولی چې
دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د دوی په دفترونو کې د ښځو په کار محدودیتونه په دې هیواد کې د دوی د ماموریت د ترسره کولو لپاره د یاد سازمان وړتیا کمزوري کوي. د دې سازمان د ښځو څانګې یو ان وومن د یکشنبې په ورځ د دسمبر په 1 په یو بیان کې ویلي چې دا محدودیتونه د ملګرو ملتونو په منشور کې د بشري حقونو او برابرۍ له بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې دي او ملګری ملتونه یې په کلکه غندي. په راپور کې دا هم ویل شوی چې درې میاشتې کېږي چې افغان ښځینه کارکوونکي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفترونو ته له ورتلو منع شوي دي. راپور کې راغلي چې په دې موده کې افغان ښځینه کارکوونکي له کوره کار کوي، خو ټینګار کوي چې څومره دا محدودیتونه دوام وکړي د ژوند ژغورنې خدمات وړاندې کول به همره له خطر سره مخ سي. یو ان وومن ویلي چې د افغان ښځینه کارکوونکو ځای په دې ادارو کې نسی نیول کېدای او دوی پر افغان ښځینه کارکوونکو قراردادیانو د بندیز لرې کولو غوښتنه کړې ده. راپور کې زیاته شوی چې د ملګرو ملتونو ادارو، صندوقونو او پروګرامونو په افغانستان کې د دې وضعیت په غبرګون کې اضافي لنډمهاله عملیاتي تعدیلات پلي کړي او د خپلو اصولي او اړینو فعالیتونو د دوام لپاره لارې چارې ارزوي. وړاندې ټینګار شوی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ښځینه کارکوونکي باید دفترونو او کاري ځایونو ته خوندي لاسرسی ولري تر څو مرستې هغو ښځو او نجونو ته ورسیږي چې تر ټولو ورته ډېره اړتیا لري. د طالبانو حکومت مخکې ویلي و چې په ملګرو ملتونو کې د افغان مېرمنو له کار کولو منع کول د دې هیواد داخلي مسله ده او په دې اړه پریکړې باید ټول اړخونه رعایت کړي. د طالبانو حکومت د 2023 کال په اپریل کې په ملګرو ملتونو د ښځو په کار بندیز ولګاوه چې مخکې د 2023 کال په ډسمبر کې په نورو ملي او نړیوالو غیر دولتي سازمانونو کې د ښځو په کار بندیز لګولای و. له دې سره په ملګرو ملتونو کې ځینې ښځینه کارکوونکو د یوې مودې لپاره ځینې مقررات عملي کړل، لکه محرم سره یو ځای او یوازې د ښځو لپاره په سیمو کې کار کولو ته دوام ورکړ. تر هغه چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما د روان کال په سپتمبر کې اعلان وکړ چې طالبانو په کابل او نورو ولایتونو کې د دوی د دفترونو ته د ښځینه کارکوونکو د ورتلو مخه نیولې ده. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر په لسمه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې سره سم د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه وکړي. طالبانو په 2021 کال کې وخت له رسیدو وروسته د ښځو په کار محدودیتونه او له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز په ګډون ځینې سخت قوانین پلي کړل. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې له ښځو سره د اسلامي شریعت پر بنسټ چلند کوي، خو د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو په ګډون ملګرو ملتونو په مقرر ډول دا اقدامات د ښځو پر وړاندې سیستماتیک تبعیض بللی دی.
همدا د ښځو د حقونو په موضوع کې پاتې کیږو. د طالبانو حکومت د استرالیا له لوري د دوی پر څلورو لوړپوړو چارواکو د بندیز اعلان غیر عادلانه بللی دا ځکه چې د استرالیایي چارواکو په وینا دغو لوړپوړو طالب چارواکو پر ښځو بندیزونو کې پراخ رول لوبولی دی. یو شمیر ښځینه فعالان بیا د استرالیا د حکومت دا ګام ستایي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
یو شمیر افغانی خزی او نجونی وای د خزو د حقونو د ترلاسه کولو په اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادعا ناسمه او پنجونو د لازیات فشارونو د راوستلو ښکارندوی کوي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د طالبانو په څلورو لوړپوړو چارواکو تر بندیز وروسته د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ادعا کړي چې د دوی د هڅو په پایله کې افغان میرمنو د خپلو حقونو د غوښتلو جرأت پیدا کړي. طالبانو ته نږدې رسنۍ حریت راډیو د دې وزارت د ویان سیف الاسلام خیبر یو غږیز پیغام خپور کړی چې د استرالیا د بندیزونو په غبرګون کې د یادو څرګندونو ترڅنګ پکې ویلي کوم هیوادونه چې دا ډول بندیزونه لګوي په خپل د بشري او د ښځو د حقونو ترغړون کې دي او په خبرې هغوی نه د ښځو د حقونو په تعریف پویږي او نه هم د بشري حقونو پیروي کوي. نو موري د اکړې چې د غړول هیوادونه غواړي خپل کلتور او دودونه په افغان مرمنو تحمیل کړي، خو یو شمیر افغان مرمنې او نجونی وای د دعوی په افغانستان کې د خزو د اوسنی وضعیت ریښتینی هنداره نه ده، بلکې د دوی په خبره په دې هیواد کې د خزو وضعیت ورستر بلې له محدودیتونو سره مخ کیږي. په کابل کې لزده کړو محرومی یوې انجلۍ د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي رډیو ته وویل
اصلا هیڅ افغانستان کې اصلا خزینه سات ته هیڅ ډول حقوق نه ورکول کېږي. دوی ته خبرې دا معنا لري چې دوی غواړي پنجونه او ښځو دومره فشار راوړي او ظلم وکړي چې اصلا څوک د خپل حق د غوښتلو هڅه ونه کړي.
د استرالیا د بهرنیو چارو له لوري په لوړپوړو طالب چارواکو د بندیزونو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلي چې د غلطو معلوماتو او بې ګټې دریزونو پر ځای باید د نړۍ هیوادونه له افغانستان سره د تعامل لاره غوره کړي. طالبانو ته نږدې رسنۍ حریت رادیو په ورته نیټه په خپل اکسپانه د مجاهد له قوله دغه بندیزونه داسې مهال غیر عادلانه بللي چې د هغه په خبره دوی د استرالیا له حکومت سره هیڅ ډول راکړه ورکړه نه لري. په راپور کې د زبی الله مجاهد له قوله راغلي چې نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان په اړه ریښتینی قضاوت وکړي او له غیر عادلانه پریکړو او اقداماتو څخه ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې استرالیا د هغه څه له کبله چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو لپاره مخ په خرابېدونکي وضعیت بلل کېږي، د طالبانو د حکومت په څلورو چارواکو د سفر او مالي بندیزونه اعلان کړل. د استرالیا د بندیزونو په دې لیست کې چې پرون شنبه د دسمبر شپږم خپور شو، د طالبانو د حکومت قاضي القضات عبدالحکیم حقانی، د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم، د عدلی وزیر عبدالحکیم شرعی او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفی شامل دي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې بندیزونو کې د سفر او مالی بندیزونه شامل دي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي که څه هم دغه محدودیتونه اغیزمن دي، خو ریښتینی بدلون هغه وخت راتلی شي چې د طالبانو په وړاندې همغږي نړیوال فشار او پراخه مالی محدودیتونه رامنځته او د افغان ښځو عملي ملاتړ وشي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته
اوریدونکو را سره پات شي. وړاندې مو په خبري مجله کې په تورخم کې د لاریو ډرایوران پوښتلي چې څه وضعیت ګالي، خو اوس ورزیدې ته چې کابل خاریان وای د جمی پراتک سره ناروغي ډیره شوې، په داسې حال کې چې دوی له شدید اقتصادي ستونزو سره هم مخامخ دي. په دې راپور کې د دوی ستونزو ته کتنه شوې.
سمای ناروغي او بیوزلی یو شمیر کابل خاریان وای د زمی پراتک سره ناروغي ډیره شوې، داسې مهال چې ډیری دوی شدید اقتصادي ستونزو سره مخ او د درملنې وسه نه لري. دوی زیاتوي چې بیروزګاری سخت ځپلی دي. د
د کابل ښار د دیساب ولسوالۍ اوسیدونکی رحیم الله چې د خپل 14 کسیزې کورنۍ سرپرست او په پښو معلول هم دی، یکشنبې د ډسمبر په 1 ازادي راډیو ته وویل د کور تودولو وس نه لري، نو ځکه د کورنۍ ټول غړي له یخه ناروغان شوي دي. کابل ښار د خیرخانې سیمې اوسیدونکي سهار هم ازادي راډیو سره خبرو کې ورته خبره وکړه.
زمون کور کې ماشومان ټول په ټوخي، تبه او زکام اخته شوي. د دې ناروغیو لامل هم د هوا د ژر سړېدو او هم په کور کې د ګرمېدو سیستم نشټوالی. اقتصادي ستونزو مستقیمه اغیزه کړې. د درملو برابرول، ډاکټر ته تلل، اوان یا وادي معاینه پر کورنیو درون مالی بار دی. ډېری کورنۍ اړ دي چې یا د خپلو ناروغانو درملنه وځنډوي یا هم کورنیو چارو څخه ګټه واخلي، ځکه د درملو د پیر توان څوک نه لري.
دا قبل خاریان داسې مهال د زمې له رسېدو ناروغیو او بېوزلۍ شکایتونه کوي چې ځینې روغتیا پالان هم په دې وروستیو کې د هوا د سړېدو له امله معاینه خانو او روغتونونو ته په ډېر شمېر سره د ناروغانو د مراجعې او ورتګ خبره کوي. د ډسمبر په 3 هم یو شمېر کابل ښاریانو او د روغتونونو مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې د ناروغیو د زیاتېدو خبره کړې وه او لامل یې دوی د کابل ښار ککړه هوا بللې وه. روغتیا پالان د ډاکټر په مشوره د درملنې ترڅنګ د وقایې سپارښتنه هم کوي. له دې ډلې د کابل ښار په ابن سینا دولتي روغتون کې د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر سفیر زدران ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
دوی وزي بیرون ته خبره ده د محکمه آباد ونوزي یو وزي مسکوت څخه استفاده وکړي که موټر کې شي شي پورته کې او که کور کې وي د کور دروازه کړکۍ باندې کې لار د حالې همدغه ده. دې موسم کې اکثره وخت بعض وایرسي امراض زیاتېږي. په دې وخت کې دوی د کوشش وکړي چې د واکسین څخه استفاده وکړي او بل ځان اگر وساتي د یخ شیان ځان لرې وساتي، کوشش وکړي چې خپل ماشومان سپین ږیري او دا د یخ ځان نه وساتي او په زمن کې ګرم ګرم مایات وچي لکه سوپ شو مثلا شیدې شو بیر چای شو رسنور شیان شو احتیاط وکړي او دوی ځان نه وقایه کړي ځکه چې د دې مرضونو د مهمه خبره وقایه ده.
دا په داسې حال کې ده چې په راپور کې مرکز شوي کسان وایي نه د کور د تودولو وس لري او نه هم د ښو خوړو. د یادونې ده چې د بیپولي ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف هم د ډسمبر په 4 په افغانستان کې په ځانګړې توګه شمال کې د مخنیوي وړ ناروغیو لکه سینه بغل، زکام، نسناستي او بېلابېلو نورو موسمي ناروغیو له امله د مړینې له لوړ خطر سره د افغانانو د مخامخ کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. دغه سازمان په خپل راپور کې په دې اړه هم اندېښنه ښودلې وه چې د ناروغانو د راجع کولو سیسټمونو کې نیمګړتیا، ناکافي زیرمې او د روزل شویو روغتیایي کارکوونکو کمښت دا ناورین نور هم پیچلی کوي چې د مخنیوي وړ ناروغیو لکه سینه بغل، اسهال او خوارځواکۍ له امله د ماشومانو د مړینې کچې په لوړولو کې مرسته کوي.
وسم برزو په تورخم کې د دریدلو لاریو د موټر چلوونکو یا د ډریورانو ستونزو ته د اکتوبر 12 راهیسې د غلار بند شوې ده او شاوخوا ته سلګونه لارې ولاړې دي. دا چې موټر چلوونکي څه وایي تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو افغان ډرایور سید ولی مشال ریډیو ته وویل چې خواوشا 2 میاشتې پوره شوې چې خپل ګاډی د خیبر درې په لار په یو لوی کتار کې ودرولی او له کډاوه ډکې شپې سبا کوي.
مونږ خو ورو غالباً دغه 2 میاشتې برابرې سوې چې بې سرنوشته ولاړې وو. خرچې هم خلاصې کړې دي. یخ را باندې راغی ډېر شدید، یخ سره مخ یو. د کورونو نه ناخبره یو، د اولادونو نه ناخبره یو، د مړو ژوندي نه ناخبره یو. د کور خرچې، د کور مشکلات، ناروغتیاوې، مریضیاوې دا ټول چې دا دغلته په زړه تېرو او خدای ته صبر کوو. او دې کې د ډریورانو هیڅ ګناه نشته. داسې په انده کې خبره هر وخت زموږ په مخ باندې ګیټونه تړل شوي. نو دغه ګیټونه برای مهرباني دغه ډریوران ته خوشی کوي او دغه سی او سپارښتنه ورته وکړي چې وروره نور مرازی او نورم په کار نه یې سی و ډریوران هم بدې راځي مې پرېدی نور خبرې سه خلاصه کوي او که نه بدې ناراضي او خوشحاله سی تی راضی سی تی ډریوران تاسو ته ګټه درلی نو باید چې دا دروازې دې په مخه ونه تړل سي.
یو بل ډریور زبیر خان ویل چې هر کال په دې موسم کې ورته دا لارې تړل کیږي او دوی لوی زیان سره مخ کړي.
پوپو تکلیف ته ډوډۍ تکلیف ته اندل ته ودرې دې لیو ټیرونه پنچر شو جاته ایبل چیز موږ سیزن راشي د پروتوګه دا گیټ باندې دي ته طرف نه کینو او کچالو چې خصي زی راځي چې موږ به ټماټر او انګورو دې سیزن چې راشي گیټ بس باندې دغه مشکلات.
د پاکستان حکومتي چارواکو ویلي چې دوی د افغانستان د تازه میوو په سیزن کې ارادتن دا لارې نه تړي. د پاکستان او افغان طالبانو امنیتي ځواکونو ترمنځ د اکتوبر په 11مه نیټه په سرحدي پولو باندې د نښتو نه پس دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د تجارت او عامو خلکو د تګ راتګ پر مخ تړلې پرتې دي. په دې باندې دوه طرفه تجارت ځنډېدلی او سوداګر وایي چې نه یوازې دوی ته په لویه کچه زیانونه واوړېدل بلکې دواړو خواوو حکومتونو ته هم د محصول په مد کې په میلیونونو روپو تاوان ورسېده. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ په قطر دوها او بیا د ترکیې په استنبول ښار کې د سولې مذاکرات شوي وو چې اخیري پړاو یې د نومبر په 1مه نیټه بې نتیجې پای ته رسېدلی وو او د لارو په خلاصولو سره نو متفق شوي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سهیل اپریدي د خیبر انتظامی چارواکو ته امر کړی چې پېښور نه تر تورخمه پورې افغانستان ته مال وړونکو ګاډو ډرورانو لپاره دی د خوراک او نورو شیانو بندوبست وکړي او دغه سهولتونه د افغان کډوالو ته هم ورکړي چې افغانستان ته اوښتو په وخت مشکل سره مخ نشي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د دسمبر 1مه نیټې نه به ورته هر ورځ خوراک او طبي اسانتیاوې ورکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به په خوست کې د ځایي اوسیدونکو له یوې غوښتنې خبر شي. خوست ورزو پاکستان ته هلته افغان کوچان وایي چې د نورو افغان کډوالو په څیر دوی هم د اخراج له پروسې زیانمن شوي او وایي چې مالداري له منځه تللې په ډېر ارزانه بیه خرڅه کړې او وایي چې اوس یې ماشینري هم هلته بنده ده. د همدې ستونزو په اړه مې د کوچانو د یو استازي روزي خان کوچي نظر پوښتلی دی.
د پاکستان پولیس د کوچیان خو اکثره خیمو کېږدای کې ځوان کې دا ورته راځي پولیس ورته راځي هغه ته درې ورځې پنځه ورځې ټیمونه ورکوي هغه ته وایي چې دوه درې ورځې پنځه ورځو کې له دې جنه ولاړ سي وطن ته او دا جنه پرېږدي که بیا څوک ولاړ نه سي بیا د هغو دا کوم جی کې څه پراته دي دغو مالکان سره ولي دا پنجابیان چې کوم دي د دې مځکو مالکان را ولي پسې بس امغه په زوره د دینه سړی او اکثره د کوچانو خو مالداري اسه خراب وسولې او دوره مالداري غانې په نیم نیم ریټو مند رمی مالونه په نیم نیم ریټو مند سره ورکړه او اوس فاته مشندریان دي چې ټول کوچان تقریبا موږ چې حساب کړی دی یو نیم سل نه زیات بوکلینونه ماشینان لري اوس هغه چې دی هغه ته سخت پریشانه دي چې دغه خلک ځي مثال کورونه ځي مشندریان پاتې کیږي. د موږ د ټولو ماجرینو وزارت نه او بیا د خصوصي د کوچیانو ریاست رئیس صاحب نه دا غوښتنه ده چې کوچیان پاکستان کې ډیر په بد حال کې دي ډیر په مشکل سره مخ دي او ځینې داسې خلک هم شته چې ما په خپلو لیدلی دي چې هماغه مشندریان په تاڼو کې ولاړې دي کسانې ډیپورټ کړي دي او ډامپرې په تاڼو کې ولاړې دي مشندران په تاڼو کې ولاړې دي خلکو ترې سارې کړي دي او دوی کسانې نیولې هغه افغانستان ته لېږلي دي او اوس لخوا یزي لګولې دي هماغه لارې باندې دي راتللای نه سي. نو داسې ډېر ستونزو سره مخ دي
او داسې ورته نورې پیښې هم کېدلای شي. نو دینه د موږ د ماجرینو وزیر نه او د کوچیانو رئیس نه موږ دا غوښتنه ده چې ډېره په مهرباني سره د دارا کوچیان د افغانان د دروباسي خپل وطن ته د دروباسي په یوه طریقه لارې د خلاصي کې اتبه هر سره خپل کار کوي. بل کوچیان چې دی کله د پاکستان تر پنجاب سیمو کې اټک سیمو نه ټول څوک هریپور ته لاړ څوک صبح سره خاطه ولاړه دلته مالداری و لواجه امغه مالداری میں بس پنیم نیم روٹو خرڅ کړه مالداریان یې اسه خراب یې سولې ټول سره ډیر سوزو سره مخ سول او زمي وسره روان ده. نو په دې زمي کې په دې یا حالات کې هم دوی دا وختنه کې سره لا دې لک ټیم ورکړي سی ک ټیم نه وي. نو افغانستان دې افغانستان امارات دې غم وکي د کوچانو غم دې وکي هلته د کوچانو ریاست لري وزیران دي هغه د غم وکي د کوچانو لارې د ورته خلاصې کی چې دوی د خپل سامانونه او د خپل ماشندري و زیاته سوز د ماشندري ده چې د بوکلینونه دي دا تقریبا یو سل و شل تر یو نیم سلو پر حساب سوي دي په دیارې پورو په دې ټکسلیا لکی کې. نو دغه پاکستان حکومت وز دا کورونه چې دا خلک لاړ چې د ماشندري چاته پریدي هلته پورې پرېږدي نه بارډر باندې ده.
روزی خان کوچای و چې د کوچانو پاستاز ته به لازادی رادیو سره خبرې کولې. اوس هم راځو د خبری مجلې د پای راپورت. هغه د خوست ولایت د تریزی او والشر ولسوالۍ اړوند قدم او اوسیدونکو په یاد سیمه کې د سیلاب پر سر د اساسي پله د جوړېدو غوښتنه کوي. دغه اوسیدونکو وایي چې سیلاب د دوی لارې له مرکز او نورو شاوخوا کلیو سره تړي. نجیب الله الخیل او د موضوع تفصیل.
د خوست ولایت د تریزی او علیشیر د سرحدي ولسوالۍ اړوند د قدم د سیمې اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دوی په سیمه کې د بهیدونکو سیلاب پر سر دی یو اساسي پل جوړ شي. دوی زیاتوي شته سیلاب یا خوړ د قدم و سیمې له منځه تیریږي او کله چې باراني او سیلابي موسم وي نه یوازې خوست ښار ته تګ راتګ بندیږي بلکې د اړتیا پر مهال د خپلې سیمې یو بل کلي ته هم تلل راتلل نشي کولی. د یاد سیمې یو اوسیدونکي سید الله مشال رادیو سره په خبرو کې د قدم و په سیمه کې د پل د اړتیا په باب وویل.
دلته ډېر تقریبا شپږ اووه زره کورونه دي او پوتی پورې پورې دي او دغسې ډېر کومونه دي سوداک لنډر قدم تراغه زکه خیلی پر ارنو خیلی په موږ سیم مربوط لري او دغه تا تاګر تاګ دا او پیری ار پیری مطلب کلینیک او پیری دا او مخبره بیا بل طرف ته دو او مکتبونه یو بل طرف ته دي. نو دا ډیر ستونزې دي داغه دی پکتیا او دی پکتیکا او بو ټیل په موږ په داغه طرف نیرتی او داسې په کول غاسي واخې د درې میاشتې داغه تی به یې موږ سره باند وو ټول ټما ډیر شت ضرورت مده.
د قدم اوسیدونکو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ستونزو یادونه کوي او زیاتوي په تیر کې تر ډیره له پرمختګونو او اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي. د قدم د سیمې یو بل اوسیدونکو سید محمد خان ویل
خزانر په داتې نه چې کومه د پیریکي ګر پیریکي مو توی ویته یو نور خلک سلابونه ویته یي شپږ میاشتې اندازا د خلک سره باندې دستې کړي دي مړه وشي او نور څه داسې مشکلات جوړ شي هغه بل لیار نیسو په کاشان ډېر لارې دواغه په غوړې لیار دو. نو مهرباني ده وکړي حکومت نه مداخله وشته چې موږ ته د خپل لازم کې پال جوړ کړي مونږه د افغانستان وګړو خاک لرو چې مونږ ته د خپل جوړ شي.
د خوست د تریزی او علیشیر ولسوالۍ د قدم په سیمه کې ځوان فعالان هم غوښتنه کوي چې د نوي لمریز کال په پرمختیایي بودیجه کې د دې ځای د پل جوړولو ته ځای ورکړل شي. یو تن ځوان فعال طایف شاه برلاس ویل
د خوست ټوله اوبه دې خواته راځي دلته مړی چې وشي موږ مړی په لکانډو راته وو یعنې د مړی امکانات هم نه وي چې په دې باندې راشي او د دې ترڅنګ موږ په خوست کې په فوایده مې ریاست باندې او د دې ترڅنګ په قبایل ریاست باندې غکوه چې په 1415 کال انکشافي بودیجه کې دغه سیمه د پاره یو پل په نظر کې ونیسي د دې زخته اړتیا ده تقریبا شپږ اووه کومونه ورلاندې دي.
بلوري ته د خوځي چارواکول د قدم په ګډون د خوځ پټول اړمنو سیمو کې د پلونو جوړول د دوی د اوږدمهاله برنامه مهمه برخه ده. د ولایت مقام ویان مستغفر ګربزوی
د شیر او تیریزی ولسوالۍ اړوند د قدم سیمه اوسیدونکو د پل ستونزې اساسي ده او د خوځ ولایت دې درې هم د ستونزه جدي ګڼلې ده او په همدې مورد یې ناشته کړې دي او د مرکز سره د ستونزه شریکه کړې ده. ان شاء الله چې په نږدې راتلونکي کې به د ستونزې د حل په موخه لازم اقدامات ترسره شي.
یاد دیوی تریزی اول شهر د ډیورن کرخه پوګدو پرته د خوست ولایت اولسوالی ده چې د قدم او پګډون تریزی هارون خیل تروبوال علی شیر لندر سودک کوچی او نور لوی وړ قومونه خینه پکې وسیږي. د یاد اولسوالی د ګڼو سیمو اوسیدونکو رسنیو سره په خبرو کې بیا بیا هلته د پلونو لارو پاکو اوبو او روغتیایي خدمتونو پګډون د ژوند په بیلابیلو برخو کې د شته ستونزو د حلولو غوښتنې کړي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونه لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خونځو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځي زده کړي.
د ازادي ملما السلام علیکم. د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم. نن مو د سترګو یو متخصص ډاکټر ملما دی چې په خوست کې د تواوت په محل ور سره دا فکر پیدا شو چې په دې برخه کې په لوړه کچه تخصصي زده کړې وکړي تر څو هغه تشه چې په تخصصي برخه کې د سترګو د ناروغیو د درملنې په برخه کې په خوست کې موجوده و هغه ډکه کړي. د سترګو د درملنې په برخه کې د خپلو تجربو په زیاتېدو سره د غراز په کابل کې د سترګو د درملنې یو روغتون هم پرانیستی دی چې اوس پر کابل سربیره د افغانستان له ټولو ولایتونو ناروغان د درملنې لپاره ورځي. نور به په خپل له ډاکټر صاحب نه واورو. ډاکټر صاحب مننه چې نن په دې خبرونه کې زموږ میلما یاست. که په پیل کې په خپل اوریدونکو ته خپل ځان ورو پیژنئ، چیرې پیدا شوی یاست، لومړنۍ او لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم خوشحال، تخلص مې امان، د خوست ولایت بسم الله الرحمن الرحیم ولسوالۍ په سیمه کې دنیا ته سترګې راړېدلې دي. لومړنۍ زده کړې مې د خوست ولایت ښاري څانګې مکتب کې سرته رسولې دي او بیا وروسته متوسطه زده کړې مې په کابل کې په خیرخانه مینه کې سرته رسولې دي. بیا بېرته دوباره لیسه دوره مې بیا په خوست کې ویلې ده، خو دا مختلف پړاوونه وو چې زموږ پلار وظیفه درلوده. تخصصی زده کړې د پاره د اوکراین کیف ښار ته لاړم بوګاموز یونیورسيټي چې یو طبي یونیورسيټي ده، هغه ته مې خپلې تخصصي زده کړې په سترګو په بخش کې سرته ورسولې. بیا د هغې نه وروسته مې فوق تخصصي زده کړې په هند کې سرته رسولې دي او اوس فلحال په کابل کې خپل یو شخصي روغتون لرم، د امان د سترګو روغتون، او هغې کې د سترګو د متخصص په شکل کار کوم.
ډېر ښه ډاکټر صاحب. دغه علاقه له تب سره تاسو سره کله پیدا شوله؟ معمولا خو په کوچنیوالي کې یو ماشوم ډېرې هیلې لري، وایي چې کله غټ شم غواړم چې داشم. معمولا په افغانستان کې دغه طب او انجینري ډېره عام و، د ډېرو همدغه هیله وه چې انجینر شم یا ډاکټر شم. تاسو سره دغه د طب علاقه له کوم وخته پیدا شو؟
نوري صاحب، یو خدا چې زمونږ قبلګا چې خپل ډاکټر و، ډاکټر امان الله نومو، هغه ډېر مشهور ډاکټر و د خوست په ولایت کې. بیا وروسته په کابل کې هغه یو نظامي ډاکټر و، نو هغې ته په لیدو به مونږ به دا تشویق کېدو. زه به خپله شخصا تشویق کېدم چې کاشکې زه هم یو وخت کې داسې راشي چې ډاکټر شم. بس همدا د پلار کتل و، نو چېرته چې په کورنۍ کې پلار په یو کسب یا یو فن باندې مصروف وي، ولادونه خامخا طرف ته تمایل پیدا کوي، نو ډېر شوق زما د هغه وخت نه د طبابت سره پیدا شوی.
داسې خوبه نه و چې پلار مو تاسو ترغیبولی، تشویق کولی چې باید تاسو هم ډاکټر شئ؟ ځکه چې اکثرا کله چې خپل یو څوک انجینیر وي یا ډاکټر وي، معمولا خپل ماشومان هم غواړي چې همغه مسلک ته کش کوي.
ولی لگ لگ امکان لري دا شایم په کشری کې ولی ما خپل هم دغه علاقه درلودله چې کله به ما پلار مې لیده چې مریضان ګوري او ځي شفاخانې ته ځي نو ما ته به دغه یو احساس پیدا کېده چې کاشکې داسې وخت راشي چې زه هم دا رقم یو ډاکټر شم. نو په همدې وجه زه ډېر تشویق کېدم د شي لپاره.
پلار ته مو کله خپله دغه علاقه اظهار کړله؟ ورته مو کله وویل چې غواړی تاسو هم ډاکټر شئ او هغه څه وختو؟
ولې نه، ما زه چې کله دولسم ټولګي نه فارغېدم ما پلار ته وویل چې زه خو طب وایم، زه د بل شي سره خاصه علاقه نه لرم. بیا مې پلار هم ډېر خوشحاله شو، بیا وویل چې دا خو ډېره ښه خبره چې ته زما مسلک تعقیبوې، نو د پلار تشویق هم را سره و. داسې نه وه چې یوازې زه د شي ته خوشحاله، پلار مې هم په دې باندې خوشحاله و چې زما دا مسلک تعقیبوي، دا خو ډېره ښه خبره ده.
د کوم شي وعده یې درسره وکړه که تر لاړ شي طب ته کامیاب شي دا شی درته اخلم یاده که څنګه؟
هغه وخت خو نوري صاحب نمونږ غټ خلک وو، د دولسم ټولګي نه فارغ وو، نو دا علاقه خپله داسې یو شی و، دا تشویق خپله یو داسې یو شی و چې پلار زه تشویق کړم، لکه ماته یو هغه پیدا شو که نه چې پلار مې هم په دې باندې خوشحاله دی، دا د ما دپاره غټ شی و.
ډېر ښه. تاسو ویل چې کله مو طب ولوست بیا ولاړلې د تخصص لپاره اوکراین ته، بیا له فوق تخصص هم هند ته ولاړې. کله چې د کابل پوهنتون نه فارغ شولې کار مو هم وکړ او دغه دواړه تخصصونه په د سترګو په برخه کې مو په څومره وخت کې واخیستل؟
زه چې د کابل پوهنتون نه فارغ شوم په کال 1999 تقریبا 2000 کال، په دې وخت کې زه د کابل پوهنتون د طب پوهنځي نه فارغ شوم. بیا مې درې کاله په خوست کې د یو ایم ډي ډاکټر په شکل، یعنی معالج ډاکټر په شکل، د خپل پلار سره کار وکړو. پلار مې د داخلي ډاکټر و، هغې سره مې کار وکړو، خپل کوم مشکلات مې شو هغې سره به مې حل کول. وروسته د هغې نه بیا د سترګې بخش سره زما د خاص علاقه پیدا شوه. بیا مې پلار ته وویل چې زه غواړم چې په سترګو کې تخصص واخلم. بیا مو هغه وختونه ډېر داسې وختونه وو چې ډېر کوشش مو وکړو چې زه هند ته لاړ شم او پاکستان ته لاړ شم، یو ځای ته بل ځای ته تخصص واخلم یا کابل کې واخلم. خو بیا ځینې خلکو دوستانو داسې مشوره راته راکړه چې زموږ دوستانو په اوکراین کې هغه وخت هغه راغلي وو افغانستان ته، ماته بیا دا مشوره راکړه چې زه بلته درته لار جوړه کړم، تاسو کولی شئ چې په اوکراین کې تخصص واخلئ. بس هماغه وه چې درې کاله یا څلور کاله بعد د فاکولتې د فراغت نه په کال 2015 کې زه لاړم اوکراین ته د تخصص دپاره، او تخصص مې بیا په اوکراین کې خلاص کړ.
بله، تاسو ویل چې په خوست کې مو کله چې کار کاوه بالاخره دغه علاقه مو دې سره پیدا شوله چې باید تاسو هم د سترګو متخصص ډاکټر شئ. علت څه وو؟ آیا د سترګو ناروغي هلته په خلکو کې ډېره زیاته وه چې تاسو ته درتلل د درملنې لپاره؟
بله، یو عمده علت همدا و چې اصلا په خوست کې هېڅ د سترګو ډاکټر وجود نه درلود، موجود نه و، او ډېر ناروغان به داسې راتلل چې د ډېر عادي مشکل نه سترګې به یې د لاسه ورکولې. نو ما دا تصمیم ونیو چې زه باید داسې یو مسلک انتخاب کړم، داسې یو مسلک غوره کړم چې هغه دلته د خلکو په درد باندې ولګېږي. د داخلي ډاکټران خو وو، ډېر ډاکټران وو، خو د سترګو ډاکټران اصلا په خوست کې هېڅ موجود نه وجود نه درلود. همدغه وجه وه چې زه تشویق شوم دې ته چې زه باید د سترګو په برخه کې تخصص واخلم.
ډېر ښه. مخکې له دې چې راشو په ټوله کې په افغانستان کې دا د سترګو د روغتیا په برخه کې عمومي وضعیت په څه ډول دی؟ تاسو باتمن واده کړی، ماشومان لرئ؟
بله، واده می کړی دی، ماشومان لرم.
څو ماشومان دي؟
نو د خدای فضل دی، بس څلور می لورګانې دي او څلور می زامن دي.
ماشاءالله، ډېر ښه. اتمن دوی به هم درس به وایي که څنګه؟
دوی یو لور می ډاکټره ده، طب یې خلاص کړی دی، خو اوس فلحال متاسفانه د وطن شرایط داسې دي چې هلته نو امکانات لږ کم دي. اوس لګیا ده امتحانونه ورکوي د تخصص لپاره، نو که وشي چې همدلته یا په ترکیه کې یا کوم بل غربي هېواد کې ورته یو لاره برابره کړو تخصص لپاره. نور زامن مې دوه زامن، یو زوی مې ماسټري اخلي په بزنس ادمنستریشن کې، یو لور مې ماسټري اخلي لیسانس ختم کړو په ترکیه کې همدلته، او بل زوی مې په انجینري کې دی. نور زمان اولا می واړه د مکتبونو کې د لسمه یو لسمه نه هم دا وینم اته مسن فون کې درسونه وای.
ډیر ښه. تاسو تشویق چې ټولو زده کړو ته مخه کړې او هغه هم لوړو زده کړو ته، او دوی په خپله غوښتل؟
دوی خپل هم غوښتل، ولې په دې فامیل کې چې یو څوک داسې یو څوک ولري لکه مثلا پلار تعلیم یافته وي یا مور تعلیم یافته وي، نو په هغې صورت کې ماشومان یې په خپله تشویق کېږي او دا هم تشویق کوي. دا ټول شاعر زه فکر کوم پکې رول لري، هم د دوی غوښتنې او تشویقونه، هم زموږ تشویقونه، دا ټول تشویقونه و چې دوی ټولو تعلیم ته مخه کړې ده.
ډېر ښه، ډېر اعلی. که راشو په ټوله کې په افغانستان کې د سترګو د روغتیایي وضعیت په برخه کې اوس وضعیت څه ډول دی؟ کومې ناروغۍ ډېرې عام دي د سترګو په خلکو کې؟
عمومی شکل سره نوری صاحب کتارک ډېر عام دی په خلکو کې. کتارک یعنی د سترګو پردې، چې هغه مطلق داسې یو مرض دی چې که چېرته تداوی ونه شي د ړوندوالي سبب کېږي. نور خو په مختلف شکلونو سره لکه مثلا دا سپرینګ کتار دا نزلې بهر چې ورته وایي، دا ډېر عام دی په هغه کې، ځکه هلته د موسمونه داسې جوړ شوي دي د افغانستان چې سپرینګ کتار پکې زیات لیدل کېږي. نور ډېر مرضونه مثلا ګلوکوما ډېره ده، معمولا زیات خلک مونږ ته چې راځي یا ګلوکوما لري یا کتارک لري یا د سترګو سوروالی تکلیف دا سپرینګ کتار لري. نور میکروبی مرضونه معمولا زیات دي، د سترګو کنجکټیوایټس دا شان دي، د چون هوا داسې چندان جوړ نه ده، هوا همیشه ککړه وي، په دې وجه سره زیاتره وختونه دا میکروبی مرضونه ډېر په افغانستان کې موجود وي.
د کوم عمرونو درلودونکي خلک، یعنې په کوم عمرونو کې دغه ډېر د سترګو په ناروغۍ باندې اخته دي؟ دغه تاسو د کترک ویلې یا ځینو نورو هغه مهمو ناروغیو چې یادونه وکړه؟
معمولا کتارک مریضان ټول مسن خلک وي، د سنونه لوړ وي، دغه مریضان معمولا د کتارک پیدا کوي، او یو دلیل د کتارک هم همدغه سن دی. اگر چې ډېر دلایل لري خو یو عمده دلیل یې سن دی، چې د سن په وجه باندې کتارک پیدا کیږي.
اساسي
زیات مریضان مسن وي.
اساسي علت څه دی؟ اتمن د هوا ککړتیا به هم ډېر رول لري پکې.
ما مخکې ویل نه، د هوا ککړتیا رول لري، هغه مثلا سترګې میکروبي کولی شي، سترګې ته سوروالی ورکولی شي، داسې خاص رول پکې نه لري. عوامل ډېر زیات دي، خو یو عامل کتارک چې دی هغه سن دی، د عمر په زیاتوالي سره خپله د سترګو دا لینس چې دی دا خپل شفافیت د لاسه ورکوي او مقدریت طرف ته ځي. بالاخره انسان د وخت په تېرېدو سره کوم شی چې ویني ورو 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 د لاسه ورکوي، د دې ورو ورو راکمیږي. نو زیات وختونه مونږ ته چې راځي اکثرا د سن په وجه دا کتارکتونه وي. اگر چې ډېر کتارکتونه شته چې د نوزادانو سره یو ماشوم د کتارک سره یو ځای پیدا کېږي، داسې کتارکتونه هم شته، خو تعداد یې دومره زیات نه وي. مثلا تراوماتیک کتارکتونه شته، څنګه ضربه یې خوړلې وي، په یو شي باندې لګېدلې وي، داسې کتارکتونه شته. د بعضې امراضو په نتیجه کې ځینې کتارکتونه منځ ته راځي، خو معمولا زیاتره کتارکتونه چې دي هغه د سن په وجه وي.
او دغه کتارکتونه علاج کېدای شي؟ یعنی تاسو دا پرده لری کوئ بیا؟
ولې نه، سل فیصده د دې علاج کېږي، مریض چې په وخت باندې اقدام وکړي تر څو هغه حالت ته ونه رسېږي چې بیخي مریض خپل دید سل فیصده د لاسه ورکړی وي. سل فیصده علاج کېږي، د دې لپاره مختلفې طریقې دي زموږ سره. اوس خو بیخي مډرن طریقې باندې مونږ دا کارونه کوو، چې هغې ته فیکو ایمورسیفیکیشن سرجري وایي، د خاص شعا یا د الترا وایلیټ شعا په واسطه باندې یا لیزري شعا په واسطه باندې دا د سترګې کتارک ایسته کېږي، بیا لینز ورته اچول کېږي، بیرته دید پیدا کېږي.
په افغانستان کې خو په دوبي کې لمر ډېر تیز وي، دغه د لمر وړانګې هم کله کله ډېر سترګو ته ښه نه وي. معمولا خلک عینکې په سترګو کوي. آیا دا د لمر وړانګې په خپله څه ډول ناروغي رامنځته کوي؟
ولې نه، ولې نه. د لمر وړانګو کې یو خاصه شعاع ده چې دغه د الټراوایلیټ په نوم سره یادېږي. دغه شعاع معمولا که سړی ډېر ورسره معروض وي، ډېر ورسره په تماس کې، همیشه دپاره د کاتاراک سبب هم کېدای شي، د سترګې د ریټینا د خرابوالي سبب هم کېدای شي، حتی د قرنیې د خرابوالي سبب هم کېدای شي، د دید د کموالي او د دید د خرابوالي سبب هم کېدای شي. ولې نه.
تغذیه کوم رول لري د سترګو په ناروغۍ کې؟ سمه تغذیه که څوک سمه تغذیه ونه کړي کنه؟
ولې نه، ډېر رول لري. که څوک سمه تغذیه ونه کړي د سترګو د ریټینا برخه، د مکولا برخه، حتی په کاتاراک باندې تاثیر لري. یعنی سمه تغذیه یا متوازن خوراک د سترګو د روغتیا لپاره ډیر مهم دی. که څوک متوازن خوراک ونه لري، سمه تغذیه ونه لري، هغه خامخا د سترګو ډېر مشکلات را پیدا کیږي. مثلا د ریټینا د مکولا مشکې مشکلات پیدا کیږي، حتی د کاتاراکت مشکلات مو مخکې وي. نو تغذیه ډېر رول لري.
بل تاسو خوده دغه ناروغي یادونه وکړلې وي درملنه ده، بل په خپل خلک څه کولای شي، څه ډول په ساده اقدامات سره کولای شي چې د ځینو ناروغیو مخه ونیسي، او بل آیا خلک په منظم ډول د سترګو معاینه کوي، د سترګو چک کوي؟
ولا متاسفانه به وایم نوري صاحب چې په افغانستان کې یو خو دا د خلکو ناپوهي ده، خلک په دې باندې آگاهی نه لري چې د سترګو منظم چک اپ یا منظم معاینه کول څومره ګټې لري. نو خلک نه پوهیږي تر څو چې خلک سم دیدی کم شوی نه وي یا کوم مشکل ورته پیدا نه وي، دغه ډاکټر ته مراجعه نه کوي. دا یو ډېر لوی نیمګړتیا ده زمونږ په خلکو کې چې په دې باندې نه دي قدر شوي تر اوسه چې په دې باندې پوه شي چې مخکې د دې نه چې یو شی واقع شي د هغې د مخکې نه تداوي کېدای شي امکان شته، ډېر امکان شته. مثلا که چېرته یو انسان منظم چې کف ته لاړ شي د سترګو ګلوکوما ورته نه پیدا کېږي، ځکه که ګلوکوما معمولي غوندې هم پیدا شي چې ډاکټر ته لاړ شي خو هغه تشخیص کېږي، تشخیص فرغه د تداوی لاندې نیول کېږي، بالاخره هغه ګلوکوما سترګو ته کوم خاص ضرر نه شي رسولی. که رسوي هم
ساده ژبه ووایي ګلوکوما څه شی ده؟
وبخښئ، ګلوکوما د سترګو فشار پکې لوړېږي، د سترګو اعصاب یا اپټیک نرف چې دا پکې تخریب کېږي، بالاخره د سترګو دید له منځه وړي. چې دا دید له منځه تلل چې دي دا دایمي له منځه ځي، یعنی بیا بېرته نه راګرځي. دا داسې یو شی ده. زمون خلک معمولا ورته زیات وختو کې تورې اوبه هم وایي په عامه اصطلاح.
یعنی دا په خلکو کې ډېره زیاته ده؟
دا زمونږ په خلکو کې ډېره زیاته ده. یعنی د کاتاراکت نه په دویم قدم کې ګلوکوما ده.
بله، تاسو ویل چې خپل مو د سترګو د درملنې یو کلینیک هم پرانستی، کله مو دا کلینیک پرانست او علت څه و چې خپل مو په دې برخه کې دغه نوښت کار واچو؟ او حتما د دې لپاره خو به یو پانګونې ته به هم ضرورت و، که څنګه؟
بله نوري صاحب، نو کلینیک خو مونږ په کابل کې په 2011 کال کې بنیاد کېښودو، خوشحال خان کې، خوشحال خان مینه پنځمه ناحیه کې د سیلو سره مخامخ. دلته مې یو کلینیک په اول هم په کرانی ولی و، بالاخره بیا وروسته یو درې څلور کاله وروسته بیا خپله یو تعمیر جوړ کړو، ځای مو واخیستو پکې، بیا د امان د سترګو روغتون په نوم سره کلینیک جوړ کړو چې اوس هم په هماغه نوم باندې عمل ته چلیږي.
یوازې تاسو وایي که څوک درسره نور هم په دې کې شریک دي، د کورنۍ مثلا تاسو خپله پلار وویلې ډاکټر او پانګونه مو څومره پرې وکړله؟
نه، یوازې زه نه وم، زمونږ خو څلور وروڼه ټول په همدې کې سره شریک ل، تقریبا لکه یو فامیلي هغه دی. دا شفاخانه هم جوړه کړې ده، پلار خو اوس په حقه رسېدلی دی، هغه خو نشته. د جوړولو یوه عمده وجه همدغه وه چې مونږ باید په افغانستان کې د سترګو طبابت یو مډرنایزیشن طرف ته بوزو. یعنی هغه ته شفاخانې لکه مثلا په افغانستان کې مخکینۍ شفاخانه د دولتي شفاخانه وه، د نور شفاخانې په نوم، ولې ډېر ابتدایي خدمات وړاندې کول. یعنی هغه خدمات چې باید په نور مخصوصا خاصتا زمونږ په همسایه هېوادونو کې خلکو ته وړاندې کېږي. مونږ غوښتل، مونږ ارزو دغه وه، خاصتا زما ارزو دا وه چې مونږ هم باید داسې خدمات خپلو خلکو ته وړاندې کړو چې حد اقل د خپلو همسایهګانو که سل فیصده د هغوی په شکل نه وي هم حد اقل یو اتیا پنځه اتیا فیصده باید مونږ د دوی په شکل مډرنیزه خدمات خلکو ته وړاندې کړو. نو په دې وجه مونږ بس تشویق شو، سرمایه‌ګذاري په کې وکړه، او منظم ښایسته ماشینان هم په هغه وخت کې راوړل چې اوس هم ورځ په ورځ دغه ماشینونه مونږ اپډیټ کوو. مونږ ښه ټکنالوژي لرو په خپل کلینیک کې، په خپله شفاخانه کې. تقریبا زمونږ شفاخانه شپږ منزله ده، په 15 ځمکه کې جوړه کړې ده. په دې کې په مختلفو د سترګو په مختلفو برخو کې مختلف متخصصین اوس کار کوي. تقریبا زه درته وایم، اوس زمونږ په شفاخانه کې 14 نفره یا 18 نفره د سترګو په بخش کې مختلف متخصصین کار کوي.
تاسو ویلې نوي وسایل او ټکنالوژي مو راوړې ده، د سترګو سره تړلې د ټولو ناروغیو درملنه کوي او عملیات هم سرته رسوي؟
تقریبا ډېر عملیاتونه موږ سرته رسوو. مثلا د کاتاراکت عملیات په مډرن شکل سره، یعنی د فیکو په واسطه، د ګلوکوما عملیاتونه، د سترګې د شبکې عملیاتونه، د اگزایمر لیزر چې ورته وایي د اگزایمر لیزر عملیاتونه هغه خلک چې عینکې په سترګو کوي غواړي چې عینکې په سترګو نه وي، عینکې لرې کړي، نزدیکبین لرې دید خراب وي، نور کوم مشکل ونه لري دغه عملیاتونه. نور داسې مثلا اکسترا اوکولر عملیاتونه چې عام عملیاتونه دي، مثلا سترګې کوګوالی او دا د لید عملیاتونه، دا خو ډېر عادي دي. مونږ ډېر ماډرن ماډرن عملیاتونه سر ترسو که په مجموع کې زه وایم نوري صاحب، مونږ تقریبا تر 50% پورې د افغانستان مریضان راکور کړي دي چې باید خارج ته لاړ نه شي. کېشي او لس 15% داسې تخنیکونه وي یا داسې هغه وي چې مونږ هلته نشو کولی، یا یې متخصصین نه لرو. وسایل خو یې په هر صورت پیدا کېدای شي، خو متخصصین د هر وسیلې دپاره د هر مرض دپاره خپل متخصص ډاکټر په کار وي. نو دغه شیان امکان لري لږ زموږ کار کې لږ مشکل پیدا کړی وي چې لږ 15% مریضان مونږ نشو کور کولی. نو تقریبا د همسایاو په رابطه یا د همسایاو په حساب تقریبا مونږ 50% مرضونه یا 50% مریضان چې مختلف رقم مرضونه لري مونږ ټول په دې شپخانه کې راکور کړي دي.
معمولا له افغانستان نه اکثرا خلک د درملنې لپاره د چا چې وس ورسیږي هند ته ځي، یا ځینې نورو هیوادونو ته چا چې وس نه رسیږي دا څنګه لوري پاکستان ته به ډېر زیات تلل، خو اوس که څه هم لارې بندې شوي دي. په داخل د افغانستان کې دغه کلینیک چې تاسو ایجاد کړی دی، تر څه حده پورې د دغه ناروغانو د تلو مخه نیولې ده، او څومره دوی لپاره د قناعت وړ دي دغه درملنه چې د تاسو کلینیک یا نور کلینیکونه چې خصوصی ایجاد سوی دی په افغانستان کې سر ترسوی، یعنی هغه د خلکو باور په درملنه باندې زیات شوی دی، دغه احساس مو کړی دی چې خلک ډېرې پیسې مصرفوي؟ اما ډېر ځلې موږ اورېدلی دي راپورونه مو درلودل چې سمه درملنه نه ده شوې په بهر کې.
او لکه څنګه ما مخکې معرض وکړو کنه، ما دا وایي چې تقریبا تر 50% مریضان یا مرضونه مونږ په دې خپل کلینیک کې کور کړی دي، رانغښتیم دي، یعنی نم دي پرې چې نور هیوادونو ته سفر وکړي. دا چې څوک ځي هغه نو د دوی خپل کار دی، ولې مونږ چاته نه وایو چې تاسو دا درملنه دلته نه کېږي، تاسو لاړ شئ. او مونږ تر اوسه پورې انشاءالله ډېر کامیابې روان یو، او زمونږ مریضان ورځ تر بلې بېخي ډېریږي. په مونږ باندې د خلکو باور اوس بېخي زیات دی. که تاسو پوښتنه وکړئ امان د سترګو روغتون، یعنی په کابل کې څه چاته په افغانستان کې خلک پېژني، نوم لري د ډېرو لرو لرو ولایتونو نه زمونږ شفخانې ته خلک د درملنې لپاره راځي. یعنی په مونږ باندې د خلکو اعتبار اوس زیات شوی دی، ځکه زمونږ خدمات چې دي معیاري خدمتونه دي، خلکو ته معیاري خدمتونه وړاندې کوو. او 50% مریضان مونږ کنټرول کړی دي، مونږ نه بهر ضرورت نشته چې لاړ شي په مختلفو امراضو د سترګو کې. نو هغه بیا ځینې خلک چې ځي هغه نو د دوی خپل روي ده شوقي وي چې ځي یا خارج ته ځي، یا هند ته ځي، یا ایران ته ځي، پاکستان یا کوم بل ځای ته ځي، ولې مونږ چې چاته ځواب نه ورکوو چې تاسو لاړ شي. غیر دی او څو مرضونو یا لس فیصده 15% مرضونه چې یا مونږ متخصصین نه لرو، یا مثلا یا وسایل نه لرو، که دغه زمونږ نه لاړ شي نور ټول مریضان مونږ کور کړي دي.
ډېر ښه. تاسو ویل چې خلک ډېر درځي، د خلکو باور په تاسو باندې زیات شوی دی. تاسو له خوست نه پیل کړی وه، نو کله چې خلک له لرې ولایتونو نه راځي کابل ته، خپل هم داسې فکر کړی دی یا پلان لري چې په نورو ولایتونو کې هم همداسې کلینیکونه ایجاد کړي په تېره بیا خوست کې؟
ولې نه، هو دا زمونږ په لرلید کې همدغه یو شی دا هم دی چې مونږ باید دا ډول کلینیکونه په نورو ولایتونو کې هم ایجاد کړو. خو متاسفانه مشکلات زیات وی، پرسونل نه پیدا کېدل، فنی پرسونل مشکلات لږ زیات وی، او داسې ځینې مشکلاتونه، اقتصادي مشکلات، دا شیان هم کله کله د دې مخه نیسي. کنه موږ دغه پلانونه لرو چې په نورو ولایتونو کې همدارنګه په خوست کې هم، خصوصا په هغه ولایاتو کې چې هلته د سترګو ډاکټران یا کم دي او یا هیڅ نشته. اوس خو په خوست کې فضل د خدای دی، د سترګو ډاکټران شته، یو 4-5 نفره ډاکټران دي. نو مونږ اولویت یا اولیت هغه ولایتونو ته ورکوو په اول کې چې هلته د سترګو ډاکټران کم وي. نو ولې نه پلان مونږ لرو؟
ډېر ښه ډاکټر صاحب امان. په پای کې څه سپارښتنه خلکو ته لرئ د خپلو تجربو په اساس باندې؟ کیدای شي چې مثلا د تاسو سپارښتنې د دې سبب شي چې خلک د سترګو په برخه کې خپل روغتیا ته توجه وکړي. په تیره بیا د ماشومانو په ډېر کوچنیوالي کې کیدای شي چې د سترګو د ډېرو ناروغیو مخه ونیسي، میندې او پلارونو ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟
تاسو ډېر ښه شي ته اشاره وکړه او دا ډېره مهمه هم ده، خصوصا د ماشومانو په برخه کې. زما د ټولو والدینو نه د مشرانو نه تقاضا او خواهش دا ده چې خپل ماشومان دې په منظم ډول حداقل درې میاشتې بعد، شپږ میاشتې بعد، یو کال بعد، حداقل یو کال بعد خپل ماشومان دې سترګو کلینیک ته بیایي. ځکه که په ماشومتوب کې داسې مرضونه وي چې په ماشومتوب کې په صرف په یو جوړ عینکو باندې د هغې ټوله دوي سر ته رسېږي، ولې که یو وارې هغه عمر د اوو کلو اتو کلو نه زیات شي، سترګې تنبلۍ خواته ځي، سترګې داسې تنبلۍ کېږي چې هغه بیا د تداوۍ وړ هم نه وي. نو په دې وجه سره زه د ټولو والدینو نه مې تقاضا دا ده چې خپل ماشومان دې په منظم ډول د سترګو کلینیکونو ته چې کوم ته چې لاسرسی لري هغې ته دې ورولي، تر څو هغلته یې سترګې معاینه کېږي. او ټول خلک دې هم باید حداقل په کال کې یو ځل خپل سترګې معاینه کوي، چې د دې نه مخکې چې یو شی یو مرض پېښ شي. ډېر داسې مرضونه شته چې تداوي کېږي، امکان شته چې تداوي شي. ډېر داسې مرضونه دي چې مخکې د دې نه چې واقع شي د هغې وقایه وشي. نو ټولو خلکو نه مې خواهش دا ده چې هم خپل ماشومان او هم خپله حداقل په کال کې یو ځل د سترګو د ډاکټر سره مشورې لپاره، که هغه که د سترګو تکلیف لري او که نه لري، دې ته دې نه پرېږدي چې زما سترګې جوړې دي. امکان لري ده ته جوړې ښکاري، په ظاهر کې ولې جوړې نه وي. نو خواهش مې همدا ده چې د خپل سترګو خیال وساتي.
د سترګو متخصص ډاکټر او په کابل کې د امان سترګو روغتون رئیس ډاکټر خوشال امان، ډېر زیاته مننه چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو سره ګډون وکړ.
قدم خاورو خپل ولو ته د پین خودم، دا جمله پات شوا ویلو ته د پین خودم. تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم.
قدم خاورو خپل ولو ته د پین خودم، قدم خاورو خپل ولو ته د پین خودم، دا جمله پات شوا ویلو ته د پین
ترمینل رم تا ترمینل رم تا ترمینل رم تا ترمینل رم. بیب می اوهل چه سبا بدر تاو آیما خدا می حیث کلا کوئی ونشو زبا هر زخم ده زخمی زر در تاو خایما خویا می هم در تا خوده ونشو چه اوخ کو تو یا ولو تا دی پرین خودم توی چه اوخ کو تو یا ولو تا دی پرین خودم دا جملہ پاتے شواب یلو تا دی پرین خودم تا سرمین لرم تا سرمین